بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 12مه، د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 10مه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 12مه نیټه کیږي. خوګوریدونکو، نن په پاکستان او افغانستان کې لوی اختر دی. مونږ په دې حق له تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته نومیږي. ورپسې د قرآن پلوشي 19 پروګرام لرو، بیا د ستاسو له لیکونو، برېښنا لیکونو او لیکونو برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبو 19 پروګرام واورئ. خوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران او د امریکا غیر مستقیمی خبرې ډېری جدي دي. عراق په سوریه کې د آیت الله سیستانی په دفتر یرغل وغنده، او روسیې په اوکراین د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران او د امریکا خبرې ډېرې جدي او هیله ورکوونکې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو له بهیر څخه د خپل ملاتړ په تکرارولو او اټومي موافقه ته د دواړو هیوادونو د رسیدا په باره کې هیله څرګنده کړه، او وی ویل دغه خبرې ډېرې جدي او هیله ورکوونکې دي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د بریتانیا له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، داسې موردونه مولیدل چې باید هیوادونه قانع کړو چې خبرو ته ګرهمن شي، خو دلته داسې نه ده او خبرې ډېرې جدي دي. هغه وویل، د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازی سټیو ویټکاف ډېر جدي سړی دی، او زه دغه نظر چې ویټکاف جدي نه دی نه منم، او زه سیاسي ترجیحات نشم بینولی ځکه چې د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند له غړیو سره کار کوم، خو هغه څه چې ویلی شم دا دي چې ولسمشر ټرمپ خبرې فعالې کړې دي کومې چې مخکې نه وي، او دغه کار د قدراونې وړ دی. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر گروسی ومنله چې ایران اټومي وسلې نه لري، خو سره له دې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله یې سیاسي دعواګانې بیا تکرار کړې، او ادعا یې وکړه چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره ضروري مواد په لاس کې لري. داسې ادعا چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په ځلونو هغه مردوده او باطله اعلان کړې ده. هغه دغه را د سیاونس رژیم ګواښونو ته اشاره وکړه، وی ویل د ایران اټومي وسونه به په یوې پوځي حملې سره له منځه ولاړ نه شي. گروسی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران حساس اټومي تاسیسات د ځمکې په ډېر ژور کې دي او لاسرسی ورته ډېر ګران دی، وویل تر ټولو حساسې برخې د ځمکې 800 متره لاندې دي، او زیاته کړه، زه په ځانونو په ایران کې وام، دغو اټومي مرکزونو ته د رسېدا لپاره باید له یوه کاږه ټونل څخه ډېر لاندې لاړ شئ. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر گروسی بیا هیله وکړه چې د ایران او د امریکا غیر مستقیمې خبرې دوام وکړي، او هغه د خبرو اترو د دوام هرکلی هم وکړ. عراق په سوریه کې د آیت الله سیستانی په دفتر یرغل وغند. مهر خبری اژانس راپور کړی، عراق په سوریه کې د ستر دینی عالم او مرجع آیت الله سیستانی په دفتر باندې د تکفیریانو په حمله باندې سخت اعتراض وکړ. په دمشق کې د عراق سفارت پرون د ستر دینی مرجع آیت الله سیستانی په دفتر باندې په یرغل خپل ژور اندېښنه او سخت اعتراض اعلان کړ. په سوریه کې د عراق سفارت په یوې بیانیې کې ویل، یو شمېر کسانو چې ادعا یې کوله د سوریې د عمومي امنیت ادارې غړي دي، په تېرې سه شنبې ورځې مازدیګر د آیت الله سیستانی په دفتر یرغل وکړ او هلته موجود وسایل او شیان یې غلا کړل او په دفتر کې د موجودو کسانو سپکاوی وکړ او هغوی ته یې کنځلې وکړې. په دمشق کې د عراق سفارت بیا ټینګار وکړ چې دغه اقدامات لمسوونکي دي او په عراق او دنیا کې د ستر مذهبي مرجعیت د میلیونونو پیروانو احساسات دغې کړي دي او د دغه ستر مذهبي مشر پیژندل شوي مذهبي مقام ته سپکاوی دی کوم چې په اعتدال، حکمت، نرم کړچار او اخلاقو مشهور دی. د عراق سفارت د سوریې په چارواکو غږ وکړ چې له خلاف ورزي کوونکو کسانو سره چلند وکړي او د دا ډول اقداماتو د تکرار مخنیوی وکړي. یمن له عربستان سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی اعلان کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د یمن د حکومت د بندیانو د چارو د کمیټې مشر عبدالقادر المرتضی وویل، موږ له سعودي عربستان سره د بندیانو د تبادلې د اجرا لپاره تیار یو. هغه په کامل ډول او له استثنا پرته د بندیانو د تبادلې د عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د یمن د حکومت د بندیانو د چارو د کمیټې مشر عبدالقادر المرتضی د غراز په عربستان غږ وکړ چې نور لوري له هیڅ ورمخکې شر پرته د بندیانو د تبادلې د اجرا لپاره تر دباو لاندې ورولي. اخیری ځل چې د یمن دغه چارواکي له عربستان سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی و، تیر هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپږمې نېټې ته ورګرځي چې هلتن سرالله غورځنګ په یوه یو اړخیزه اقدام کې د عربستان 1350 جنګي بندیان خوشي کړي وو. په اوکراین د روسیې په بریدونو کې 4 کسان مړه او 80 نور ژوبل شوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل چې د روسیې په پراخو توغندوي یا بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې چې پرون سهار وشوې 4 کسان وژل شوي او 80 نور ژوبل شوي هم دي. هغه زیاته کړه، درې مرسته رسوونکي په پلازمینې کیب کې او یو بل کس د هیواد په شمال لویدیځ کې په لوت سیمه کې ووژل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی هاویل، روسیې د کیب حملو ته د ځواب لپاره چې د ماسکو د یو شمېر الوتکو د تباه کېده سبب شوي، په اوکراین کې په ملکي وګړو باندې برید وکړ چې له کبله یې په څو پوړیزه ودانیو توغندي ولګېدل او د انرژۍ بیخ بنیانو ته هم تاوانونه ورسېدل. دغه راز د اوکراین په لویدیځ کې د ترنوبیل ښاروال وویل، د روسیې عسکرو د دغه ښار په تاسیساتو او بیغ بنیانو باندې برید وکړ او له کابله د ځینو سیمو برېښنا غوسه شوي هم ده. راپورونه زیاتوي چې د روسیې په اوکراین باندې په پورنیو بریدونو کې 400 بې پیلوټ الوتکو او 45 بلاستیک او کروز توغندي کارول شوي دي. په اوکراین باندې د روسیې پرونۍ حمله وروسته له دې وشوه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ویلي وو چې ماسکو به د روسیې په ستراتیژیکو جنګي الوتکو باندې د اوکراین حملې ته ضرور ځواب ورکړي. د روسیې هوایي ځواک د اوکراین 2 بې پیلوټ الوتکې تباه کړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د روسیې دفاع وزارت نن سهار وختي وویل، د هوایي دفاع ځواکونو د اوکراین د 2 بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې او هغه یې تباه کړې دي. دغه وزارت په وی خبر پاڼې کې ویل، دغه بې پیلوټ الوتکې په 3.5 ساعتونو کې او د اوکراین سرحد ته نږدې یا مرکزي سیمه کې تباه کړی شوې دي. د ماسکو ښاروال سرګی سوبنین وویل، شپږ بې پیلوټ الوتکې چې د ماسکو ښار په لور روانې وي تباه کړې دي. اسرائیل باید یا د جنگ بندول یا د پوځیانو ډیر تابوتونه انتخاب کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د فلسطین د حماس غورځنګ د پوځي څانګې الکسام غونډ بیان ابو عبیدہ د نیوکی ټاټوبو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ او وی ویل اسرائیل یوازې دوی لارې مخته لري، یا خپل مشران د جنگ بندولو ته مجبور کړي یا د ډیرو تابوتونو د بیرته ستنېدو لپاره چمتو شي. هغه ډګینه کړه، زموږ مجاهدین د پیغمبرانو وارثان دي او د داود په کانو سره د ګدون په خرګاړو گزارونه کوي او د نیوګرانو روب ماتوي. د حماس د پوځي څنګه قسم غوند ویان ابو بیدا بیا ټینګار کړ، هغه توانونه چې سهانیز دښمن پرون د فلسطین په خانینوس او جبل یاسیمو کې وزغمل زموږ د ځنګړي عملیاتو د لړۍ یو برخه ده. د فلسطین د حماس ورځنګ دغه چارواکي دغه وینا له وروسته دی شوې ده چې په خانینوس سیمه کې پرون په 14 کې د سهانیز رژیم 4 پوځیان هلاک شوي او 15 نور سخت ژوبل شوي وو. په غازی کې د ماشومان وژلې د نړۍ د خلکو غوساره پرولې ده. هیر نه خبري اجانس راپور کړی، په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویان کاظم ابو خلف ویل د بیګونا ماشومان وژلې او هغه څه چې په غازی ترنګه کې روان دي د دنیا د خلکو غوساره راپرولې ده. هغه ویل په غازی کې د ماشومانو د وژلو لپاره هیڅ توجیه نشته او تر اوسه 15,000 ماشومان مړو یا ژوبل شوي دي. د یونیسف پیان کاظم ابو خلف خبرداری ورکړ، د فلسطین د غازی د ماشومانو په وژلو او په دغه بڼه د غازی په ورنولو سره به په سیمه کې هیڅکله سوله رامینځته نه شي. هغه بیا ډګینه کړه، د وسلو په توګه له لوږې څخه استفاده جنګي جنایت ګڼل کیږي او له امریکا غواړو چې د غازې خلکو ته د خوراکي مرستو او د درملو د رسولو لپاره سمدستي اقدام ترسره کړي. د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې امریکا، اروپایي هیوادونه، په تیره بیا انګلستان، جرمني، فرانسه او دغه راز ځینې عرب هیوادونه لکه متحده عرب امارات، بحرین او ترکیه وغیره شامل دي. د جرمنی حکومت له روسیې سره د جنگ د زیاتولو هڅه کوي. هیر نه خبري اژان د تاس خبري اژانس په کول راپور ورکړی، د روسیې د ولسي جرګې دوما مشر ویا چسلو ولودین وویل چې د جرمنی حکومت له روسیې پیډرسون سره د جنگ د زیاتولو او د لمساولو کوشش کوي. هغه د دوهم نړیوال جنگ د نتیجو په باره کې د جرمنی د صدر اعظم فریډریش مرس وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. نن سبا په جرمني واکمن کسان د سیمې د حالاتو د خرابولو لپاره د ورمخکې شرطونو د رامنځته کولو په حال کې دي. د روسیې دغه چارواکي د دغه پوښتنې په مطرح کولو سره چې آیا د جرمني خلک د دا ډول جنګ غوښتونکي دي ټینګار وکړ، روسیه دغه جنګ نه غواړي. د روسیې ولسمشر د روسیې د ولسي جرګې دوما مشر ویا چسلو ولودین ویل که چیرې دغه پیښه رامینځته شي موږ ورته چمتو او آماده یو. امریکا، جرمني او اروپایي هیوادونه په جنگ کې د اوکراین ملاتړ کوي او دوی په روسیې باندې د دباو د زیاتولو غوښتونکي دي. دغه هیوادونه د اوکراین د جنگ د بندولو نه بلکې د هغه د زیاتولو ګروهنه لري. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته واورو چې د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان شته نومیږي. د ایران د نظام د مصلحت پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم په دې خبر سره چې د ایران د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی پر اساس د سوله ییزې اټومي انرژۍ د لرلو حق لري وویل، د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته. او امریکا له حقوقي نظره د اټومي انرژي په تر لاسه کولو کې د ایران د ځوانانو د محدودولو لپاره هیڅ حق نه لري. د ایران د نظام د مصلحت پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم د اټومي وسلو د اټومي مسلې د کلید په توګه په هیواد کې د یورانیمو د پخولو د ساتلو د ضرورت په باره کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی سپارښتنو ته په اشاره سره وویل، د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ریزونه هم په تیر وخت کې او هم نن ورځ ډیر پریکنده او روښانه و او دی. د مشرتابه ستر مقام تل ټینګار کړی دی چې د ایران په داخل کې باید یورانیم په غشي او د اټومي حوزې فعالان او ساینسپوهان باید د فعالیت میدان پیدا کړي چې وکولی شي په دې ډګر کې نوې ټیکنالوژي رامنځته کړي. د ایران د نظام د مصلحت د پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم بیا زیاته کړه، له نیکه مرغه د اټومي فعالیتونو په حوزه کې ایران او سره پرمختګونه کړي دي، په دې ډول چې ځینې هیوادونه چې لسیزې کېږي اټومي ظرفیت او وسونه لرل له بېلابېلو برخو سره د مرتبطه ټیکنالوژیو او د طب او درملو د جوړولو په حوزه کې په هغه اندازه چې د ایران ځوانانو ساینسپوهانو په دې ډګر کې پرمختګ کړی دی بریا نه ده لرلې، او دا د ایران لپاره ستر افتخار دی، نه شو کولی او باید په هغه سترګې پټې نه کړو. په دې خبرې باندې سره هغه ټکی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ځن نور باندې ټینګار کړی دی دا دی چې ایران د تیلو زیرمې لري نو بیا اټومي انرژي ته څه ضرورت لري، وویل د ټرمپ دغه خبره د جهالت یا لیونتوب له کبله ده یا د ځان د ساده خودلو یا بې خبره خودلو له کبله ده، ځکه چې د برېښنا تولیدول د اټومي انرژي یوازې یو کرندوالی دی، ډېر اغېشېندونکی پاک او له ککړتیا پرته کرندوالی چې د فسیلي انرژیو په نسبت ډېره زیاته ګټه هم لري. د ایران د نظام د مصلحت د پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم په دوام کې زیاته کړه، په دې سربیره اټومي انرژي په طب کرهڼې او صنعتي حوزو او ډیرو نورو ټیکنالوژیو کې ډول ډول کارندوالې لري، او داسې ښکاري چې هغه د ټرمپ له سترګو غافلې پاتې شوي دي یا په قصدي ډول په خاصو هدفونو سره او سترګې ورباندې پټې کړی شوي دي. هغه زیاته کړه، موږ کوشش کوو چې د اټومي ټیکنالوژۍ کامله څرخه په هیواد کې وساتو، ځکه چې دغه ټیکنالوژي یوازې د انرژي سرچینه نه ده بلکې یو علم دی، فراخ او پرمختللی او راتلونکي لرونکی علم چې په راتلونکي کې د ایران د علمي او د ټیکنالوژۍ د پراختیا محرکه قوت کېدلی شي. د ایران د نظام د مصلحت د پیژندنې د ټولنې دغه غړي په دې خبرې سره کچیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ نه پوهیږي باید پوه شي چې د ایران ملت اټومي انرژي ته د رسېدا او د هغې د ساتلو غوښتونکي دي، او زیاته کړه حتی د استبداري قدرتونو له ګروهانې غوښتنې سره سره کچیرې مخکې وختونه سلطګر قدرتونه توانېدل د دریامې دنیا په هیوادونو کې د ډول ډول ټیکنالوژیو د پراختیا او د عملي مخه ونیسي، خو نن سبا نور دغه امکان نشته. تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلبشو له یو بل پروګرام سره زفاتمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې یو.
<تص->
عزیزانو، د قرآن د پلوشه یو بل پروګرام برخه تاسو ته وړاندې کوو. د خدای په فضل مو په تیره برخه کې قریش مبارکه سوره پای ته ورسوله. نن غواړو ورپسې سوره یعنی ماعون درته وړاندې کړو. دغه مبارکه سوره اووه آیتونه لري او د هغو مسلمانانو په اړه ده چې د دینی دندو په سرته رسولو کې سست او لټ دي، او هم د ټولنې له نورو پرګنو سره سم ټولنیز اړیکې نه لري. نو راځئ چې غوږ شو د ماعون د مبارکې سورې له لومړۍ تر اووم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
د ډیر بخښونکی ډیر مهربان خدای پنامه، آیا ودیلی د هغه کس چې د بدلی روز یعنی قیامت دروغ کنی؟ نو هم دغه کس دی چې یتیم ته دکی ورکوي یعنی لزانه شری، او نور خلق یعنی مسکین ته پتا مرکولو نه هڅوي، نو هلاکت دی المنز کوونکو لره. هغه کسان چې له خپلو لمنځونو څخه غافله او لټي کوونکي وي، هم هغه کسان چې همیشه ریاکاری کوي، او ماعون یعنی د استعمال عام سیزونه هم له یو بل څخه من اکبی.
ګلون اوریدونکو، دا مبارکه سوره د ځینو کسانو لخوا د دین په تکذیب او نه منلو سره پیل کیږي، او بیا د هغوی ځانګړنې بیانوي. د دین کلمه په قرآن کریم کې په دوو معنو کارول شوې ده، یوه د مذهب او عقیدې په معنا، لکه څنګه چې الله تعالی د آل عمران سوره په 19 آیت شریف کې فرمایي: د الله په نزد منل شوی دین یوازې اسلام دی، او بل معنای جزا او سزا ده، لکه څنګه چې په همد سوره کې وایو: مالک یوم الدین، د جزا ورځ مالک. اکثر مفسرین د دې سوره لپاره دوهم معنا مناسبه ګڼي، او وایي چې په دې سوره کې د هغو کسانو ځانګړنې بیان شوي دي چې د قیامت ورځ نه مني. البته لدی آیت شریف څخه چې دلمونز په بی پروایی ته اشاره کوي، دا سرګندیږي چې دا انکار کوونکی کافر یا دین نمنون کی ندی، بلکې هغه مسلمانان دي چې لمونز کوي، خو د دوی چلند داسې دی چې گواکی په قیامت باور نه لري. دا هغه مسلمانان دي چې په خوله ځان مسلمان ګڼي، توحید نبوت او قیامت منی، خو عمل یې داسې دی چې توا په قیامت عقیده نه لري، ځکه چې دوی په لمونځ کې چې له الله تعالی سره د اړیکو ټینګولو وسیله ده سستی او لټي کوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به بد چلند لري. دغه خلک یتیمان له ځانه شړي، حال دا چې یتیم تر ټولو زیات مهربانۍ او محبت ته اړتیا لري. د یتیم اصلي درد دا نه دی چې څه نه لري، بلکې دا دی چې د مینې او شفقت له سرچینې بې برخې شوی دی. ممکنه ده چې یتیمان له مالي اړخه اړتیا ونه لري، او ښه میراث او جایداد ورته پاتې وي، خو مال یې لومړیتوب نه وي، او په اصل کې د مینې له کمښت سره مخامخ وي. دغه کسان نه یوازې دا چې له خپل مال څخه بې وزلو ته مرسته نه کوي، بلکې نور هم دې ته نه هڅوي چې مرسته وکړي، حتی دا زحمت هم نه باسي چې شتمنو ته بې وزلي کسان ور وپیژني. دغه خلک احسان کوونکي کسان نه دي، حتی ګاونډیانو او ملګرو ته د عادي وسایلو لپاره ورکولو څخه ډډه کوي او د دوی خیر چاته نه رسیږي. که کله د خیر کار هم وکړي دومره یې بیانوي او نورو ته یې وایي چې ځان نیکاری وښیي، کلموز وکړي یا روژه ونیسي، په داسې طریقه یې کوي چې خلک یې وویني. خو په اسلامي کلتور او فرهنګ کې د الله تعالی په نیست یوازې هغه عمل د منلو وړ دی چې خالص د الله تعالی لپاره وي، نه د ریا او ځان ښودنې لپاره. او نیک کار که خالص د خدای لپاره نه وي، د انسان لپاره د هیڅ اجر سبب نه ګرځي، که څه هم خلق ترې برخمن شي او فایده ورته ورسیږي. البته که چیرې د نیک کار کولو هدف او مقصد لمحه پیله د الله تعالی رضا وي او وروسته خلق پرې خبر شي او ستاینه وکړي، نو دا د عمل اخلاص او نیت ته تاوان نه رسوي او کار د خدای په در کې قبلیږي. په ټول کې دا سوره د هغو رزیله او بدو صفتونو ټولګې ته اشاره کوي چې په هر چا کې وي د هغه د بې ایمانۍ او بد عملۍ نښه ده. د یتیمانو سپکاوی او له ځانې شړل، د وږو کسانو مړولو او طعام ته د نورو نه هڅولو، له لمانځه غفلت، ریاکاری او له خلکو سره احسان او نیکی نه کول او ورسره بد چلند کول په دغو مواردو کې شامل دي. آیتونه په یو ډول د هغو شومو بخیلو ځانمنمو او ریاکارو کسانو ځانګړنې بیانوي چې نه د خدای له مخلوق سره کوم اړیکې لري او نه له خالق سره. داسې کسان چې په وجود کې د ایمان رڼا او د مسؤلیت احساس نشته، نه د الهي اجر او بدلې په فکر کې دي او نه د آخرت له عذابه ویریږي.
قدرمن اوریدونکو، له دې آیتونو زده کوو چې لومړی، اسلام یو بشپړه نظام دی، هم له الله سره اړیکې یعنی لمونځ لري، هم د خلکو خدمت یعنی انفاق. دوهم دا چې ښایي څوک په خوله مسلمان وي خو عمل یې د کافر غوندې وي او بیا هم د الله تعالی لخوا اجر غواړي. دریم دا چې یتیم نوازی او د بېوزلو خیال ساتل د ایمان نښې دي، او بې اعتنایي او نه پاملرنې ورته د نفاق یا کفر عملي نښه ده. څلورم دا چې د ایمان د قبلېدو شرط دا دی چې عمل خالص او له ریا څخه پاک وي. پنځم او وروستی مورد دا چې هر خیر که د ریا لپاره وي، الله جل شانهو ته هیڅ ارزښت هم نه لري.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې د قرآن مجید یوه بله سوره تاسو ته وړاندې کوو. نو تر هغه وخت ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن
کلا
راشا
د تهران رادیو در کلا راشا د پروګرام ډیر عزت منوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
ډیر مننه غلی فاطمی، زه هم ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واتس اپ د ګروپ شمیره غواړم اعلان کړم.
بله
دوستان دې ځان سره ویلي کې 00 91 1 9 8 9 4 5 3 5. همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاٹ کام از موږ ایمیل اډرس دی او parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps از موږ د ویب سایټونو اډرسونه دي. ګران اوریدونکو، دلته یو لنډ شان دمکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت او ستاسو لیکنې براوخو.
قدرمن اوریدونکو، شر اخلاص په خپل نننۍ پروګرامر کله راشه کې دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، نن په ټول اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او ټول مسلمانان په ځانګړې توګه د افغانستان خلک د خپلو دوستانو کره د اختر د مبارکۍ لپاره ورزي او خوشحالي کوي او ماشومانو ته اخترۍ یعنی پیسې ورکوي. دغه راز پاکستان کې هم اکثر خلک له اختر لمانځه وروسته د یو بل کورونو ته ځي راځي او دغه راز پسونه او غواګانې قرباني کوي او غوښه یې په خپلوانو او نورو خلکو باندې ویشي. موږ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د لوی اختر په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو او خدای وکړي چې دغه اختر د ټولو لپاره سلامتیا، امنیت، خیر او خوشحالۍ را په برخه کړي. آمین یا رب العالمین.
او زه هم قدرمن اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. پاسل کې باید چې معول د اختر مبارکي ویلی وای.
پروا نه کوي.
ګوره اغلی فاطمی، یو زموږ ګران اوریدونکی احسان محسنی،
بله،
د پاکستان له اسلام آباد څخه یو ښکلی شعر مشتره سوال دی. او دا کستا خوشی زبه قدرمن اوریدونکو ته ولولم. وای زړه زړه دک شوې می لدی دنیا شنیم، بدل شوی دی حالات از ما شنیم. نن خو پاتیسا دا شپرا سره وکړه، دا خپل روح می زوروی آشنا شنیم. وایم شیم خو پشه چرته شکیږم، خلق دی راځي بیگا سبا شنیم. محسنی اخر په حق لارا لارو ما به وکنه چې بیلتا شنیم.
شنیم ډیر ښکلی شعرونه دی راستولی محترم
زموږ ګران ورور احسان محسنی صاحب.
نن سبا چې هر چاته وګوري که هغه بې وزله دی او کشتمن، نو خوشحاله نه دی. پیسې او وسایل زیات شوي خو هغه د پخوا په شان خوشحالۍ نشته او خلک سرګردان او خپه دي. انشاءالله خدای پاک جلال شانهو زموږ تاسو د ټولو غمونه دردونه ختم کړي او د زړه خوشحالۍ را په برخه کړي.
امین ثم امین.
عبیدی صاحب، دغه ښکلی مطلب زموږ ګران اوریدونکي عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلې چې عنوان یې غریب دی. وایي چې غریب دا معنا نه لري چې څوک لباس نه لري یا خوراک نه لري. غریب هغه دی چې هیله نه لري، لاس نیونکی نه لري او د ژوند له سختیو سره یوازې جنګیږي. وایي چې دا نړۍ به تر هغه وخته ناقصه وي تر څو چې یو شمیر خلک شتمن وي او ګڼ شمیر خلکو د یوې مړې ډوډۍ لپاره سترګې نیولې وي. راځئ چې یو بل ته لاسونه ورکړو. که ته نشې کولی چې یوه کورنۍ شتمنه کړې، لږ تر لږه کولی شي چې د هغوی ژوند کې یو څه موسکا راولی. مرسته یوازې پیسې نه دي، مهربانۍ هم مرسته ده، دعا هم مرسته ده او وخت ورکول هم مرسته ده. نن یو ښه عمل وکړه، یو غریب سره مهرباني وکړه، د خودلو یعنی تظاهر لپاره نه بلکې د انسانیت او شرافت لپاره.
ډیره ډیره مننه ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب، واقعا چې ډیر ښکلی مطلب دې موږ سره شریک کړو. مرسته او خیر شیګنه یوازې په پیسو نه کیږي، د دې حق خبره کړې ده، بلکې انساني همدردی او خواخوږي هم خورا زیات اهمیت لري، او له بل سره مرسته کول انسان ته ذهني سکون او آرامش ورکوي. شا آغلی فاطمی چوی یو لنده شان دمو کو که دا شکلی شیر چیز موژ گران آوریدون که محمد اکبر سلطانی مشترا سوالی دی دا آوریدون که سر شیر
هرچی چی تاس بخپل خوشوی خو موزی
یو دمه باو کو
او دمه شده
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کیو. شاغله فاطمی دغه یو شعر ما سره دی د محمد اکبر سلطانی صاحب مشترا سوال دی، وای شپه د غزل ورکس و د مشر ترینه کرکس و ودانه راورانه کړه خبره تر ملکس و وړه لور نازولې و اخ چی بی بابا کسوا مر بوای زه غورز مر چی می اده کسوا بند پری مکتبون اسوال لور چی می لایق اسوا غواد گاوندیان و ولار لغته کسوا استاوتن کی سلطانی سول هم گنکسوا.
دیر منن محترم ورور او قدرمن ورور اکبر سلطانی صاحب دغه خکل شعرونو مو در ته په هر کله راشه پروگرام خبره کړل، موږ ستاسو د نورو شعرونو او مطالبو په هیله یو. عابدی صاحب د محمد اکبر سلطانی صاحب خو ش شعرونه وای، هغه شعرونه هم شوالې په دې منظور چې هغه
وزن او قافیه سره برابر
دي،
موضوعګانې
هغه نننۍ موضوع ورځنۍ موضوعګانې دي. ډېره مننه کوو. دغه ښکلي شعرونه چې زما په لاس کې دی د ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال دی، چې شاعر یې رحمت الله درد نومیږي زما په خیال. یعنی محترم ذبیح الله اقبال صاحب د رحمت الله درد شعرونه موږ ته راستولي چې وایي سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې، خدای دې مړ نه کړي ضمیر زما په ذات کې، هره شپه رانه د ورځې حساب غواړي، یو انکر دی بل منکر زما په ذات کې، لا مې کړې اراده د ګناه نوي چې لګیا شي څوک په ویر زما په ذات کې، نه انا په دام کې گیر کړمه نه نفس، زما زړه دی زما پیر زما په ذات کې، چې نه تخت ته او نه تاج ته هوسیږم، چې نه تخت ته او نه تاج ته هوسیږم، درد اوسی یو فقیر زما په ذات کې.
ډیره مننه کوله ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال څخه. ډاکټر صاحب انشاءالله په راتلونکو کې هم ستاسو د شوشو مطلبونو لیکنې او شعرونو په تمه یو. اغلې فاطمی یو بل شعروم موږ سره دی دا زموږ ګران اوریدونکی محمد امین د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د مرکزی شعبه بازار څخه رالېږلې دی.
شکر یې کړی.
وایي بس چل مې وکړ زندگی مې وکړه، خپل ځان مې تیرست خوشحالي مې وکړه، هسې اخلاص هم دلته نه و په کار، ته ماته ګوره عاشقي مې وکړه، وخت تیرول څومره مشکل هنر و، د خرو او سپیو سلامی می وکړه، شکودی می څنګ ته کښېناست پورته شومه، سخت بې ځایه بزرګي می وکړه، نوروا دغه مکرو زندگی بس لمه بس له مجبورې می وکړه.
ډیره مننه ګران وروره محمد امین صاحب، ډیر ښکلي شعرونه دي، او هیله کوو چې له راتلونکي کې به هم له موږ سره اړیکه وساتئ او ښکلي شعرونه به راولېږي انشاءالله. دغه یو بل شعر دی عابدی صاحب چې زموږ ډیر ګران ورور او قدرمن اوریدونکي تحصیل خان د افغانستان له اریوب سیمې رالېږلې دي، او لیکي چې که ګڼه ده خو زه پکې تنها په تماشا یم، د خپل بې وسۍ د انتها په تماشا یم، جنون ته زما ګوره دنیا نه وینم تا وینم، جنون ته زما ګوره دنیا نوینم تا وینم دنیا می تماشا کوي زستا په تماشا یم یوازې می بیخی نه پریږدی څومره وفادار دی هر وخت زه د دردونو د وفا په تماشا یم ته څومره خود پرستی او لزان څومره ورکی ته بیا بیا بیروخی کړی زه بیا په تماشا یم څه خلک په کښته دی بلی کړی دیوی دی په خار کې د تیارو لا درنا په تماشا یم
ډیره مننه تحصیل خان صاحب راځو فکر کوم رو باید د غږیزو پیغامونو په لور لاړ سو خو د بلوچستان صوبې څخه د ژوبله سیمې څخه زموږ ګران ورور اسماعیل خان د رحمان بابا یو څو بیتونه موږ سره شریک کړي دي دا به مو وایو او بیا به یو لنډه د مو کو بیا به لاړ سو غږیزو پیغامونو وای د صداقت یارانې نسته په جهان کې د نصیب فیصلې کیږي په اسمان کې لوی خدایا ته زموږ مددګار سه بی اسریم څوک مې نسته په جهان کې خلق خان دی خوشالی جی ز جزیجم لکه گولیم رنجی دلی
پا خزان کی دیر منه نگران اورو محمد اسماعیل صاحب دیر خکل شیرون دی مشتراست ولی خدای دی تاسو هم دا گلونو پشان وساتی عمرونه دا گلونو پشان نوی خو دا خکولای دا گلونو پشان وی خو عبیدی صاحب لگ چنگ چی تاسو ویل زوی و دمکو بیارازو دا قدرمنو
بلکل می خوشده وردونکو د هر کله راشه په خبرونه کې مو بیا ځلې هر کله کو راځو تاسو ژغیزو پیغامونو ته هغه د فاطمی ګورز موږ یو ګران وردونکو ډیر مدنو غیر حاضر خو لزیات مودې ورسته موږ ته یو پیغام راستولې دی هغه شاغله غنم رنگ کوچه
صاحب
او راځي چې پیغام ته غوښو
سلامونه کوم ملګرو دا نظم ما تیره دوره کې لیکلو خو د حضرت سیبانو زبرګانو په دوره کې هم ډیر حالات بدل نه دي یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوم چې سهار سی او بازار ته خلک راشي دوکانونه سیکړي خلاص په کار مشغول شي دغه وخت به زه راووزم له کوره د وړو بچو مخونه به مې ښکل کړم خپل ټبر نه به رسخت په چل راواخلم د بازار دی سرلور لارې ته به راشم داسې ډکه وي له خلکو له موټرو شور ماشور وي او وي جوړه ګڼه ګوڼه د بازار د سلور لارې په دې لوړ ځای به زه ودرېږمه دا به تماشه وي واړه خلک د بازار به راته ګوري زه به تیل په خپل ځان واړوم په بیړه او تیلی به ځان ته ورکړم اور به واخلم په ساعت کې به لمبه او بیا یې راشم هر سړی به زما ختماشه وکړي او له ځان سره به وګڼېږي زیبا څوک به وایي چې عاشوک معلومېدلو څوک به وایي لیونی وجود دا روغ نه و څوک به وایي چې غریب معلومېدلو له قرضدارو به وتنګ نو ځان یې وسو خو په دې خبره څوک به خبر نه وي چې د هغه چا زه پام راړول غواړم چې د چا د لاسه ټول کام په اور سوځي خو سوځي وي ما د دې دپاره کړې څاغه ته د خپل ظلم احساس وشي
ډیره مننه کو محترم کوچی صاحب ان شاء الله تعالی چې همیشه خوش و خوشحال همیشه د سلامتیه په جامو پټیاس او زموږ سره دغه همکاری او ملګرتیا ته دوام ورکړي او دغه ښه پیغام چې موږ ته راستولې ان شاء الله بیا هم داسې کارونه به کوي. دغه بل غږیز پیغام عابدی صاحب زموږ ورور او عوامي شاعر ګلش نغری صاحب دی، او په خوا په تیر پروګرام کې د ګلش نغری صاحب یو بل غږیز پیغام موږ هم خپور کړ، خو بیا هم محترم لطف کوي او مهرباني کوي موږ ته همیشه پیغامونه راستي. نو موږ هم اورو.
راشی جگہ حق زمانہ پس ارمان کوم، خیر برانہ نشی خلق ز پس ارمان کوم، سو صدر تو ایم جس پس ارمان کوم، رب نشی چت دوبارہ پس ارمان کوم، اس میں ہم پستر گو کے غڑی کی سمرہ کولے وا، تیرا زمانہ راتے یادی کی سمرہ کولے وا، کولے زمانہ و صادقان را وقت کیو د زمرم زمنم غریبانان په هغه وخت کې وو، او خپل بیټانګه او چې خانان په هغه وخت کې وو، نداری واجو نه دومره ګران په هغه وخت کې وو، عمر څومره ګران خو په نره تېرولو دوی وکه به ماړه که په نهره تېرولو. ډېر کوي تپوس وی هغه زمانه څنګه وه، ما ویل نه داسې بې حیا وه نه بې ننګه وه، نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه، کور کے بسات کے خل کو کلی میں خلنگ وا خبو سیار پار کور کے سڑی کھولن کچھ پے خورا کو یا سوچ بے غوری کھول ہغا زمانہ و نہ موٹر نہ لارے بوی خلق واری کو خطر نہیں ذمہ دارے بوی نو مشین سے چرتا تا لاس پو خورے بوی ٹول اور لگیا بو گوڑو نو چارے بوی یو بلے بتلو شر کو بلے پراستے کو سخت کی مدد تھیو بلے پراستے کو یوی په غویانو به کېدي هم غا خبرې وي، هغه زمانه وه چې د ځمکې خو بنجرې وي، اوړې یې پټو ته په سنګانو باندې سرې وي، او خپل به یې اختیارونه پې ښځې زورورې وي، څومره محبت چې د دې خلکو په سینو کې وو، دومره خوږوالی نه په ګړو نه چینو کې وو، د غوانو به ګاڼه وه خوچته پې راڼه به وه، یو به پکې چاڼ یوه سمسه به لګونه به وه، او دیرش ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډانه به وه، نو شپږ جربه ځمکه من اوربشو کې ګاڼه به وه، لګو امدن ډېرې کمزورې د غزمکې وي، نه لاسورې شوې ملکنډ وچکلکې وي، مشر به سودا د ټول ټبر دپاره اخېسته، کال کې به یوه جوړه اختر دپاره اخېسته، یو لوپټه به یې د سر دپاره اخېسته، شپږ ګزه کمله به یې څادر دپاره اخېسته، دغه به یې څه د یو کسو په خوشحالي وو، دا به د ټول کال دپاره به څه په خوشحالي وو.
ډیره مننه ګلش نغری صاحب دا چې مو خپل پیغام موږ سره شریک کړی او زموږ اورېدونکو سره مو شریک کړی. قدرمنو اورېدونکو، وخت مو په ختمېدو دی. زموږ پروډیوسر یعنی تیا کننده اغلی کشوري لاس روري چې وخت نسته، زه هم په همدې ځای به خدای پامانی وکړم.
بېخي سمه ده، د خدای پامان او په مخه مو شه. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامی انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دی تا معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.